قسم ان شاء الله مون سوره تکویر آیتونه د تفسیر سره وایو. د سوره تکویر په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک غواړي چې د قیامت ورځ به څنګه وي، چې څوک د قیامت منظرونه د خپل سترګو سره لیدل غواړي، نو هغه دی سوره تکویر، سوره انفطار او سوره انشقاق وایي. او نن ان شاء الله مون سوره تکویر او سوره انفطار وایو. دا مکی سوره ده. د دې سوره په اولنی آیت کې راغلی دی کویرت، او دا په اصل کې فعل دی، لیکن چې کله دا مصدر جوړ شي نو دا بیا تکویر جوړ شي. د نازلېدو په اعتبار سره د دې سوره نمبر 7 دی، او د مصحف په اعتبار سره 81 دی، یعنی دا د شروع په صورتونو کې دی، او په دې کې د قیامت د ورځې خبرې دي. د آیه نمبر 14 پورې د قیامت حالات دي. دا غې نه پس بیا قسم خوړلې شوې دي چې دا وحی د الله تعالی د طرف نه ده، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خبره نه ده، چې هغه په دې صورت کې رینفورس شوې ده چې د دې راوړو والا جبرائیل امین دی، او چې په چا باندې دا وحی نازله شوې ده نو هغه هم امانت دار دی. نو په دې وحی باندې یقین وکړئ. د دې صورت یو رکو ده، دا یو راوی خولو والا صورت دی. په دې کې د پوهې دومره سنشته دی، لیکن په زړه باندې اخیستو والا صورت دی. نو دا صورت تاسو ښه د توجه سره واورئ او زړه ته یې کوز کړئ، یعنی د کور د کارونو سره یې ماورئ، او خاص طور د دې د شروع آیتونه، د دې صورت آیتونه هم او د سوره انفطار آیتونه هم، ځکه چې علم هغه نه فمن وي چې هغه په زړه باندې اثر وکړي او چې په عمل کې تبدیلی راولي. او د دې علم فایده به د هغه کس په ژوند کې په نظر راشي. نو د دې لپاره ښه توجه او حاضر دماغي پکار ده. اوس موږ ګورو سوره تکویر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت، لکه ما چې درته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له اطلاع را کړی دا چې څو قیامت د خپل سترګو سره لیدل غواړي، نو هغه دې دا صورت وایي. نو دې صورت شروع د قیامت د سخت منظرونو سره شوی دا چې د قیامت په ورځ به څه کیږي. د کورت معنی ده نغاړل، لکه یو پګړۍ چې خلق نغاړي، یا یو سادر چې خلق را یو زیکړي او یې نغاړي. په سر باندې چې کله عمامه یعنی پګړۍ خلق په سروي، نو هغه اون غاړي، او چې هغه د سر نه چاپېره شي نو بیا سر په نظر نه راځي، او د هغې دننه حصه هم نه ښکاري. دلته فرمایلی شوي دي چې کله نور اون غاړلی شي، ځینې مفسرین وایي چې د نور شعلې به اون غاړلی شي، د هغې ګرمي به اون غاړلی شي. او د دې څه معنی ده؟ د دې معنی ابن عباس رضی الله عنه کړي ده چې د کویرت معنی ده ازلمت، یعنی تیاره، نور به تیاره شي، دا غیر رڼا به ختم شي. په دې پوهېدل نه دي ګران په دې دور کې، ځکه چې ساينس وایي چې د ستورو هم خپل ژوند دی، او دا غیر نه پس هغه ختم شي او هر څه به خپل دننه راکاږي. کچرې تاسو زمونږ ګالکسي یعنی ملکی وی ته وګورئ، نو هغه سپایرل ده، لکه څنګه چې یوه پګړۍ نغاړلی شوي وي، سبحان الله. او دلته الله تعالی وفرمایل چې نور به اونغاړلی شي، او کچرې دا ګیلکسي اونغاړلی شي، ختم شي، نو مخکې دی و اذا النجوم کدرت، چې کله ستوري خړ شي. او د دې نه د غورځېدو معنی هم اخستی شوي ده، چې اوبه غورځېږي او بې نوره به شي. کدرت، لکه چې زما په زړه کې د چا د پاره خیرې راغې، یعنی خړ به شي، پیکه به شي، فید اوی به شي. د دې نه پته لګي چې قیامت به نه صرف په ځمکه باندې راځي، بلکې په کایناتو به هم د قیامت منظرونه وي، او په دې کې به نور هم انوالو وي او ستوري هم. مونږ ته پته ده چې ستوري د نور نه ډېر لري دي. مونږ ته ستوري په نظر راځي، او زمونږ په ګیلکسي کې ډېر زیات ستوري دي، او نور هم یو ستوري دی، یعنی د دې اثرات به د ډېر لري لري پورې وي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ په ګیلکسي کې په بیلینز کې ستوري دي، د ټریلیون پورې تلی شي، دومره ډېر ستوري دي. او چې کله ستوري هم خړ شي او راپرېوځي، د دې مطلب دی چې په هغوی باندې به هم د قیامت د ورځې اثر وي. نو دا قیامت به صرف د دې ځمکې قیامت نه وي، دا به د ټول کائنات قیامت وي. او چې کله نور اونغاړل شي، د نور رڼا ختم شي، نور د ورځې نور دی او ستوري د شپې رڼا ده. دلته د سپوږمۍ خبره نه ده شوې، او نن موږ ته پته لګي چې سپوږمۍ خو یو وړوکی شی دی د ستورو په مقابله کې. کوم ستوري چې موږ ته واړو په نظر راځي، نو هغه په اصل کې ډیر لوی دي، لیکن چونکه هغې لري دي، فاصله زیاته ده، نو د هغې په وجه هغې موږ ته خړ په نظر راځي. او سپوږمۍ چونکه نږدې ده، نو هغه موږ ته روښانه په نظر راځي. او که چېرې د ستورو پورې اثر ځي او نور هم ډیر لري دي او سپوږمۍ خو ډیره نږدې ده، نو بیا سوچ کوئ چې د دې کائنات به څه حال وي، د کوم ځای پورې به د قیامت د ورځې سختي رسي. دا دوه سیزونه بیانوي چې د آسمان به سوحال وي. او د دې نه پس د ځمکې کیفیت بیان شوی دی، او په ځمکه باندې د ټولو نه مخکې د غرونو خبره شوې ده. او موږ ګورو په قرآن پاک کې چې په یو ځای کې د قیامت د ورځې د هولناکۍ او سختۍ خبرې راځي، نو په هغې کې د غرونو ذکر ضرور راځي. او د هغې وجه دا ده چې په ځمکه باندې د ټولو نه مضبوط شی غرونه دي، بل یو شی هم داسې مضبوط نه دی لکه څومره چې غرونه دي. د غرونو په باره کې نن موږ ته پته لګي چې دا څومره د ځمکې د لاندې دي، نو هغه همره د ځمکې د پاسه دي. یعنی دا ټک وهلې شوي دي په ځمکه کې دننه د میخونو په شان، لکه څنګه چې په خیمه باندې میخونه ټک وهلې کېږي، نو هغه په ځمکه کې هم دننه وي او د پاسه هم وي. نو دا واقع د میخونو په شان دي. پخوا په زمانه چا ته نه و پته، او نه ورته دا پته وه چې ستوري د سپوږمۍ نه هم لوی دي او ډیر لري دي. او دلته سیرت لفظ راغلی دی. په سیرت کې سیل کول راځي. سیل چې وي، نو هغه په آرام سره کیږي، نو دغه شان به غرونه چلیږي. دا سیرت لفظ چې دی، نو د دې نه سیاره هم ده، یعنی موټر. او موټر څومره په قلار روان وي، سمود لیزي، نو غرونه به داسې وي لکه چې لامبو وهي، او هغه به د مالوچو په شکل کې وي. نو دا غرونه به د ځمکې نه راوځي او دا به الوزي. اوس به د ځمکې څو حالت وي که چېرې د غرونو دا حال وي، او چې د نور او ستورو داسې حال وي، نو د باقي هر څه به څو حال وي. او دغه شان چې په ځمکه باندې د غرونو داسې بد حال وي، نو بیا به د دې کورونو، عمارتونو او بیلډینګونو او د ګاډو او د ونو څو حال وي. د لوی لوی سیزونه خبره وشوه، نو اوس دا واړو واړو سیزونه چې دي، نو د دې تاسو په خپله سوچ کولی شئ. و اذا العشار عطلت، او چې کله د لسو میاشتو حامله اوخه یوازې پاتې شي. دا خبره خاص طور ولې شوې ده؟ د اوخې خبره ولې شوې ده؟ ځکه چې د عربیانو د پاره به اوښانې ډېرې قیمتي وې. دا د انوستمنټ ذریعه وه، او چې کومه حامله اوخه به وه، یعنی چې کله به اوخه بلار به شوه، نو هغه به زیاته قیمتي شوه، ځکه چې هغې به بچی راوړو. نو په دې وجه به هغه ډېره قیمتناکه وه، او په دې وجه به هغې د یوې بلار وي اوښې 24 ګنټې خیال ساتل، او هغه به یوازې نه پرېښوده چې پته نشته چې کوم وخت به د دې ډیلیوري وي. نو دا یوه ډېره غټه سرمایه وه د هغې دپاره. نو یو مالک به د لسو میاشتو بلار به اوښه د قیامت په ورځ یوازې پاتې کړي، حالانکه دا یو داسې مال وه چې دا به هغو ته ډېر خوږ و. او لکه موږ چې په تېر صورت کې ویلي وو چې د قیامت ورځ به ډېره ګرانه وي، او هر بنده به د نفسانفسۍ په حالت کې وي او په خپل ځان به وي، نو په هغه ورځ به د هېچا هوش هم نه وي، د خپل قیمتي څیز به د هېچا سره فکر نه وي. او موږ په سوره حج کې هم ویلي وو چې د قیامت زلزله ډېر عظیم شی دی. ای خلکه، د خپل رب نه ویریږئ، ځکه چې د قیامت زلزله یو ډیر دروند شی دی. ها ورځ به د پی ورکول واله میندو نه خپل بچی هیر شي، او د حمل والو یعنی پریګننټ ښځو بچی به وغورځیږي، او خلک به داسې وي لکه د نشې په حالت کې چې وي، حالانکه هغوی به په نشه کې نه وي. لیکن د الله تعالی عذاب داسې سخت دی چې څو وخت اولنۍ شپېلۍ ووهلې شي، نو هغه به ډېر د سختي وخت وي او ډېر د ویرې. چا ته به هیڅوک هم نه وي یاد. یوه مور چېرته هم خپل بچی داسې نه پرېږدي، لیکن په هغه ورځ به هغې ته خپل بچی هم نه وي یاد. دا هغه ورځ ده چې واړو به بوډاګان کړي، نو داسې قیمتي اوښه به بنده پرېږدي، د هغو سره به د خپل قیمتي مال هم څه فکر نه وي، او د باقي مال اسباب به څه حال وي. که د قیمتي مال داسی حالوی و ایذل وحوشه شیرت او چی کلا وحشی زناور را جمع کریشی وحشی زناور پا عام حالاتو کی دا انسانانو نلری گرزی دا درنده چی دی نو دی پا زنگلونو کی وسیگی چی کلا دا قیامت زلزله شروشی نو هاگ وقت داسی حالوی چی هاگ زناور با هم انسانانو طرف تمندی وحی او دا دین تاسو اندازو لگوی چی پا دنیا کی ستوفان وغیره راشی نو داسی منظرون پا نظر راغلی دی چی سڑی هم ولاروی ورسر ماران هم ولاروی او یا داسی هم وی چی پا وطیلا یعنی غنده بانی شیر هم وی او بیزه هم وی زکه چی هر یو خپل ځان بچکوی او دا خو د دنیا وارو وارو حادثات دی پاگی که داسی کیگی او د قیامت پا زلزله کی با وحشی زناور هم راجم اکریشی هغوی به هم د انسانانو کلو طرف ته منډې وهي خو څوک به چاته څه نه وایي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله زناور ودرولی شي د قیامت په ورځ د حشر په میدان کې نو په هغې کې به هم هر یو زناور راجمع کړی شي تر دې چې مچ به هم ژوندی شي د قصاص اخیستو دپاره. و اذا البحار سجرت او چې کله سمندرونه لمبه شي سجره چې کله هر څو د یو بل سره یو ځای شي اوبو او اور به میلاو شي او اوبو به تیل جوړ شي د اور د لمبه کولو دپاره. دا به څنګه کیږي؟ د دې ډېرې معنی دي په تفسیرونو کې چې دا به څنګه وي. شاید چې هایډروجن او اکسیجن به داسې شي او هغه څه شي لیکن په دې باندې موږ نه پوهیږو. ها موږ کتلی دي چې په سمندرونو کې هم اور لګي د تیلو چې کوم ریزروایرز وي په اوبو کې نو په هغې کې اور لګي خو هغه په یو ځای کې لګېدلی وي. او دلته کې بحار لفظ راغلی دی دا جمع دی یعنی ټول سمندرونه به لمبه شوي وي. یو سمندر به هم داسې نه وي چې هسې اوبو به وي. اوس سوچ کوئ چې سمندرونه وي او ټول اور وي هغه به څنګه منظر وي چې د اوبو په ځای د اور شعلې وي. د دې نن انسان تصور نشي کولی چې دا به څنګه وي. او د دې ځمکې زیاته حصه اوبو دي وچه پکې ډېره کمه ده او اور په اوبو باندې مړ کیږي او چې اوبو اور جوړ شي نو څه به کیږي؟ الله اکبر. او دا به څوک مړ کوي؟ په ځینو ځایونو کې راغلی دي چې د سمندرونو له لاندې اور دی. یو ضعیف حدیث دی په هغې کې دي چې د سمندر سفر دي صرف حاجیان کوي یا عمرې والا دي کوي او یا جهاد والا ځکه چې د سمندر نه لاندې اور دی یعنی د خوشحالۍ دپاره دي څوک د سمندر په ویکیشن باندې نه ځي. و اذا النفوس زوجت او چې کله جسمونه جوړه جوړه شي نفوس یعنی ټول جسمونه د جوړ دلته څه مطلب دی؟ لکه موږ چې مخکې ویلي وو چې انسانان به د خپلو قبرونو نه راوځي نو د هغوی جسمونه او روحونه به میلاو شي نو هله به انسان ودرېږي. نو دلته یوه دا معنی ده چې نفوس زوجت چې د انسان په جسم کې به روح واچولی شي د هغې سره به د هغو جسم یو ځای شي. دویمه معنی دا ده چې انسان به د هغو د عمل سره میلاو شي یعنی د چا چې څو عمل وي نو هغه به د هغې سره وي. او درېیمه معنی دا ده چې انسان به په درې ډلو کې تقسیم شي لکه څنګه چې په سورة الواقعة کې دي وکنتم ازواجا ثلاثه نو هر یو به د خپل ځان په شان سره یو ځای شي. څوک په اصحاب الیمین کې وي څوک به په اصحاب الشمال کې وي او څوک به په سابقون کې وي. د مجرمانو به جدا ډلې وي د عبادتګزارو به جدا ډلې وي د نافرمانو به جدا ډلې وي. هر بنده به د خپل عمل مطابق ډلې ته لاړ شي نو دغه شان به ډلې جوړیږي. او دا هم معنی شوې ده چې هر انسان به د خپل مذهب مطابق ډلې ته لاړ شي یعنی یهودیان به د یهودیانو سره وي او عیسایان به د عیسایانو سره وي او مسلمانان به د مسلمانانو سره وي. په خپلو خپلو جماعتونو کې به وي او په هغې کې به تقسیم شي. او دغه شان چې څوک د چا سره محبت کوي نو د هغو سره به وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د چا سره محبت کوي نو د قیامت په ورځ به د هغو سره وي. موږ ته د خپلو محبتونو جایزه اخیستل پکار دي چې موږ د چا سره محبتونه کوو. کچری په هغه ورځ موږ د صحابه سره کېدل غواړو او نن مو ورسره محبت نه وي نو بیا به د هغې سره نشو کېدی. کچری نن زموږ محبتونه د یو اکټر یا اکټرس سره وي د یو پلیئر سره وي یا څوک بل سلیبریټي وي نو بیا به د هغې سره وي. ځکه چې څوک د چا سره هم محبت کوي نو د هغوی سره به وي. د دې ځای پورې یعنی د آیه نمبر 7 پورې هغه احوال دي. دا به هغه وخت کار کېږي چې کله د قیامت ساعه شروع شي، اولنۍ نفخه اپوکلی شي، اولنۍ مرحله به د آیه نمبر 6 پورې ختمه شي، او د آیه نمبر 7 نه دویمه مرحله به شروع شي. چې کله دویمه نفخه اپوکلی شي نو دا د هغې خبره ده، یعنی هغه وخت به د نفسونو جوړ شي. دا د میدان حشر احوال دی. که چېرې تاسو دې ته په دوو سټپس کې وګورئ نو اولنۍ حال هغه دی چې په ځمکه به راځي. دا به هغه خلک وویني چې څوک ژوندي وي، او هغه وخت به څومره سخت د ویرې وي چې هغه دې الله سبحانه وتعالی هېڅ چا ته هم ونه ښیي، ځکه چې دا به ټول هغه خلک وي چې په هغوی کې به ایمان نه وي پاتې شوی. لیکن چې کومه دویمه مرحله ده چې کله جسمونه یو ځای شي د روحونو سره، دا هغه مرحله ده چې دا به هر کس وویني. د مسلم شریف په حدیث کې دي چې دا به د جمعې ورځ وي، خلک به په خپلو کارونو کې مشغول وي، اچانک به د مشرق او مغرب ټول خلک یو داسې آواز واوري چې هغه به ورو ورو زیاتېږي، او د یو نامانوس آواز د سختۍ په وجه به په خلکو کې ګبراهټ او اضطراب خور شي. دا به د سور آواز وي، او دا به د بجلی د ګړزاري په شان تیر شي، او خلک به مړو کېدل شروع شي. چې څوک کوم خوا ولاړ وي نو هلته به راپریوزي، او چې څنګه څنګه دا آواز زیاتېږي تیزیږي نو هغه شان به د کائنات نظام تیتر بیتر شي. یعنی دا به صرف د انسانانو د حده پورې نه وي، بلکې په ټول کائنات کې به دا خور شي. دا ځمکه به په سیلۍ کې داسې زانګي لکه څنګه چې قندیلونه رقیږي، د زلزلو په ضد کې به راشي، غرونه به د وړۍ په شان الوزي، په سمندرونو کې به اور ولګي، آسمان به اوسیرلی شي، نور سپوږمۍ او ستوري به بینوره شي، او بیا به رو رو ټول انسانان او جنات، حیوانات او حشرات دا ټول به مړه شي، تر دې چې فرشتې به هم فنا شي، او تر دې چې ملک الموت به هم خپل روح الله سبحانه وتعالی ته حواله کړي. هر جاندار او بې جان شی به فنا شي سوای د الله وحده لا شریک له د ذاتنا. ذل جلال والاکرام به باقی پاتې شي. کل من علیها فان طول به فنا شي، او دا غې نه پس چې کله دویمه نفخه اپوکلی شي نو بیا به دا ځمکه فلیټ شي، یعنی ښکاره میدان به وي. په دې به نه غرونه وي او نه غونډۍ، او بیا به نفخه اپوکلی شي نو د انسان په جسمونو کې به د هغو روحونه واپس واچولی شي، او بیا به انسانان د خپلو قبرونو نه راپاسي. او دا به په راروان صورت کې مونږ وایو چې واذا القبور بعثرت، قبرونه به اونړولی شي او خلک به ادرولی شي. هغه وخت به خلک لغړ جسمونه وي او خپیا بلخپې به وي، سړي به ناسنت شوي وي لکه څنګه چې د مور د خېټې نه پیدا شوي وو. په سورة الانعام کې راغلی دی ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، تاسو خلق به جدا جدا زمونږ طرف ته حاضر شئ لکه څنګه چې مونږ تاسو په اول ځل باندې پیدا کړی وی. ټول به راپاسئ، مګر د هر کس به جدا جدا حال وي. څوک به ړوند راپاسي، څوک به کوڼ وي، څوک به د میږي په شکل کې راپاسي، څوک به په سر باندې راپاسي. نو هغه وخت به انسان د ان اکسپیکټډ لایف منظرونه وویني او ډېر به وویریږي، او په دهشت کې به داسې مبتلا شي چې سترګې به اودي شي، کلیجې به خولې ته راشي. هغه وخت به هیڅ څوک هم د چا غمګسار نه وي، څوک به د چا تپوس کولو والی نه وي، څوک به چا ته کتو والی نه وي. په هغه ورځ به هر انسان په خپل ځان باندې وي، داسې کیفیت به وي د هغو چې بل څوک به ورته نه وي یاد. او چې د قبرونو نه پاسي نو فرشتې به یې روان کړي میدانی حشر طرف ته. الله اکبر. څوک به په خپو کې چقیږي او څه به وړي، څوک به په سر روان وي ډېر د ذلت سره د حشر میدان طرف ته به ځانونه رسوي، څوک به پیدل روان وي لیکن ټول به خاموشه وي. د چا به مجال نه وي چې په زور سا واخلي، ځکه چې هر انسان ته به احساس وي چې نن د امتحان نتیجه ختل واله ده. او چې د حشر میدان ته ورسي نو هغه وخت به اعلان شي چې وامتازوا الیوم ایها المجرمون. نو دا هغه خبره ده چې و اذا النفوس زوجت چې مجرمان دې اوس جدا جدا شي نیکان به جدا شي او گناهګار به جدا جدا تقسیم شي نفسونه به یوځی شي د خپل عمل مطابق چې چا سره محبت و نو داغی سره به وي او چې څوک په کوم مذهب و نو داغی سره به وي آتش پرست به ټول یوځی شي چې چا به د قبرونو پوجه کوله نو هغوی به د قبرونو والو سره وي منافق به جدا شي په خپله ډله کې دغه شان به علما د علما سره شي او صالحین به صالحینو سره وي متقین به د متقینو سره وي سخی به د سخی سره وي فاسق او فاجر به په خپلو ډلو کې وي بېنمازه به د بېنمازه سره وي د مور او پلار نافرمانه به د مور او پلار د نافرمانو سره وي او قاتلان به د قاتلانو سره وي ډاکوان به د ډاکوانو سره وي چې د چا د چا سره دوستي وي او محبتونه وي د چا په شان چې ستاسو کارونه وي نو د هغوی سره به یي چې د کافرانو سره مشابهت وي نو د کافرانو سره به وي د هر کس به جدا جدا ځای وي په میدان محشر کې او د نور اور به جسمونه سوځوي ځکه چې نور به ډېر نږدې وي د یو میل له فاصلې نه به اور ورېږي په ځمکه به خپې ایښودل ډېر ګران کار وي د لرې لرې پورې به نه غر وي او نه به غونډۍ وي نه به سو بیلډینګ وي او نه ونه هیڅ سوری به نه ښکاري او خلک به د خپل عمل او عقیدې مطابق په خولو کې لانده وي د چا خوله به د خپو پورې وي د چا هغه به د زنګونانو پورې وي د چا هغه به د پتونانو پورې وي او د چا هغه به د ملا پورې وي او څوک به د مرۍ پورې په خولو کې ډوب وي د چا به د خولې پورې خوله رسېدلې وي او ځینې به په خولو کې لامبو وهي ډوب به وي دا سلوګه او تنده به وي چې د خلکو به ډېر بد حال وي او د پاسه به ګرمي ډېره زیاته وي او په دې حالت کې به 50,000 کاله ولاړ وي په دې انتظار کې چې اوس زموږ فیصله وشي د الله تعالی نه دعاګانې به کوي چې یا الله موږ د دې مصیبت نه خلاص کړي خلک به وایي چې کو جهنم ته هم ځو خو چې د دې ځای نه لرې شو نن ور دومره لرې دی او د هغې به وجود په ګرمیانو کې څوک بیا بلیخپې نه شي ګرځېدی او سوچ کوئ چې نور د یو میل په فاصله وي نو څه حال به وي بیا به څوک د چا تپوس کوي الله اکبر بیا چې د الله تعالی عدالت ولیږي نو فرشتې به د ځمکې په کنارو باندې په صفونو کې ولاړې وي او اتو فرشتو به د الله تعالی عرش نیولې وي او راکوزي به شي او بیا به عدالت الهي قایم شي او بیا به واذا الصحف نشرت وي دا به مخکې راځي چې صحیفې به نشر کیږي د ټولو ناولنې سوال به د مظلوم نه کیږي هغه مظلوم چې په هغو په دنیا کې ډېر ظلمونه شوي وو او د هغو خبره به چا نه اورېده د هغو فریاد به چا نه اورېدو سو عدالت نه و د چا ظالم خلاف فیصله کول واله څوک نه و د دعا اورېدو واله څوک نه و ډېر بې وسه و او د ټولو نه کمزوری و چا ته به خپل غم نشو بیانولی او هغه به هغه جینۍ وي چې ژوندۍ خخه شوې وه د هغې نه به سوال کیږي هغه خو مظلومه ده د هغې نه ولې سوال کیږي ځکه چې د مجرم نه به الله تعالی داسې ناراضه وي چې هغو ته به کتل هم نه غواړي د هغې نه به تپوس کیږي چې و اذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت د کوم جرم په وجه تو وجلې شوې وي او ذنب د ټولو نه وړوکې قصور ته ویلی شي چې د هغې نه وړوکې قصور نشي کېدی ستا نه څه داسې قصور شوی و په غټ قصور خو زه خیر دی که څوک وجلې شوی وي او یا کو د چا څه قصور وي لیکن ستاسو داسې وړوکې قصور و چې د هغې په وجه تاله دومره غټه سزا درکړې شوه دای مطلب دی داسې څه وړوکې قصور وسته چې د هغې درته دا سزا میلو شوي وه اوس الله تعالی مجرم طرف ته ګوري هم نه د هغو سره خبره کول هم نه غواړي ځکه چې هغه داسې بې ترسه ظلم کړی و او په عربیانو کې خو دا ډېر غټ عام رواج و یاد وساتئ دا خبره چې اسلام چې ښځې له کوم عزت ورکړی دی نو داسې عزت مخکې هېڅ چېرته هم نه و تاسو د تیرې سادۍ د شروع حالات ووایئ نو یوې ښځې به خپل نوم هم نشو ساتلی د ښځو سره به ډېر ډسکریمینیشن کېدو که هغه تاسو وګورئ نو پته به درته ولګي او په دې وسترن سوسایټي کې بیا به تاسو په اصلیت باندې پوه شئ. نو په قرآن کریم کې د دې کار په قباحت باندې اوږدو اوږدو تقریرونه نه دي شوي، بلکې صرف دومره ویل کافي دي، پوره دي، چې د قیامت په ورځ به د هغې نه سوال کېږي چې ستا نه داسې څه قصور شوی و چې ته یو ماشوم جان وې او ژوندی خخه کړی وې. الله اکبر. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات په دې خبره زور ورکړی دی د لور په پرورش باندې، ځکه چې خلکو به وي چې که مونږ لور لویه کړو نو څه به پرې کوو، په دې به خامخا خرچه کوو. دا خو هسې هم د بل کور ده، بل خوا به ځي، د بل چا کور به سنبالوي. مونږ ته د دې نه څه فایده ده؟ زامن به د هغې ډېر خوښ و او لوڼه به ورته داسې ښکارېدې چې د دې نه خو ښه دا ده چې دوی ختمې کړو، په دې باندې له سوله خرچه کوو. سبا له به مزم وي نو بیا به له هغو ته ښکته کېږو. او بله خبره دا وه چې که یوې قبیلې به حمله کوله نو هغوی به سوچ کوو چې بیا به راته د دوی حفاظت کول وي، ځکه چې کوچا دوی بوتلې نو خپلې وینځې به یې جوړې کړي. د دې نه بهتره ده چې وړې مړې کړو. او نن هم په دې شلمه صدۍ کې داسې خلک شته دی چې کله هغې ته د الټراساؤنډ په وجه پته ولګي چې جینۍ ده نو ختمه یې کړي. نن په دې دور کې هم داسې حال دی، نو سوچ کوئ چې په هغه دور کې به څه حال و. اوس وایي چې د پیدا کولو ضرورت هم نشته دی، د اوس نه یې مړه کړئ. نو دا هم قتل دی، دا هم ژوندی ښخول دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم بنده د لوڼو د پیدا کېدو سره په ازمایش کې واچولی شو او چې د هغې سره نیک سلوک کوي نو دا به د هغو د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه جوړیږي. او دا هم وفرمایل چې چا هم د دوو لوڼو پرورش وکړو تر دې چې هغه بالغه شي نو د قیامت په ورځ به هغه زما سره داسې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې دواړه ګوتې یو ځای کړې وې او دا یې وفرمایل. او دای هم فرمایلی دی چې چا د درې لوڼو یا خویندو پرورش وکړو. په دې حدیث کې د خویندو خبره هم راغلی ده، ځکه چې کو په ورونو باندې د خور بوج راغی نو هغه دې د خپلې خور سره ښه معامله وکړي، د شفقت معامله دې کوي تر دې چې د هغو د مدد محتاجه نه شي، یعنې د هغوی ودونه شوي وي او انډیپنډنټ دي. نو الله تعالی به د هغو دپاره جنت واجب کړي. یو سړی وی چې یا رسول الله او د دوو په باره کې څه دي؟ نو وی فرمایل چې د دوو په باره کې هم داسې ده. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کچری نن چا د یوې لور په باره کې دا پوښتنه کړې وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د یوې په باره کې هم داسې فرمایلی وو. او د دا ابو داود روایت دی چې چا یوه لور وي او هغه یې خخه نه کړي او نه یې ذلیله کړي او نه زوی له په هغې باندې ترجیح ورکړي نو الله تعالی به هغه په جنت کې داخلوي. او نن دا حال دی چې لوڼه څوک ژوندی نه خښوي، لیکن زامنو له په لور باندې فوقیت ورکوي، په خوراک کې زوی له زیاته ورکوي، زوی له ښه شی ورکوي، په وړو وړو سیزونو کې هم فرق کوي. زوی له نوي کپړې جوړوي، د زوی سره زیات محبت کوي، ځکه چې دا زوی دی، سبا له به زما مټي جوړیږي. په لور باندې سوکو چې محبت ور سره کوو، زوی له په جایداد کې حصہ ور کوي، هغه له په وراثت کې حصہ ور کوي، او لور له په جایداد کې په وراثت کې حصہ نه ور کوي، چې دا به بل خوا یوسي. د لور اولاد ورته پردیخ کاری په هر سیس کې تاسو ګورئ چې په کوم کم ځای کې زوی له ترجیح ور کوي. په لور باندې د خوراک څخه د سیزون نه واخله، خشه زوی له ور کوي او وایي چې دا خو هر څه خوړی شي، نو داسې نه ده پکار. د دې حده پورې خبره شوې ده. صرف دا نه دي ویلې شوي چې لور مخه خوئ، چې زوی له به په لور باندې ترجیح هم نه ورکوئ، د دوی سره به یو شان معامله کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د بخاري حدیث دی، چې چا کره درې لوڼه وي او هغه صبر وکړي او د خپل استطاعت مطابق هغوی ته ښې کپړې واغوندي نو هغوی به د هغو دپاره د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه جوړیږي. لور جنت ته د رسولو ذریعه ده، زوی نعمت دی، د نعمتونو په باره کې به سوال کېږي، او لور رحمت دی، د رحمت په باره کې سوال نشته. خلک وایي چې مونږ څه وکړو، زموږ زامن زموږ په کار راځي او د لور ذمهداري زیاتې دي. که زوی ملو شي نو څه فکر راسره نه وي، که بهر ګرځي او که هر څه کوي، خو د لور ذمهداري زیاته ده. هغه به خپه طریقه باندې ساتئ تر دې چې هغه واده شي، نو دا غي د ذمہ داري نه بیا هم څوک نه فارغيږي. زمون په معاشره کې بیا هم دا غي د ذمہ داري نه څوک نه خلاصيږي، بلکې خلک وایي چې بیا ور له هم ورکوي چې دا سپلای جاری وي. لور ورته ډیره غټه ذمہ داري ښکاري او زامن ورته داسې نه ښکاري. د لونو د حفاظت کولو د پاره د مور او پلار خوبونه حرام شي، لیکن د زوی د پاره داسې نه کوي. وایي چې د لور پالنه ډیره ګرانه ده، حفاظت یې ډیر دی، او وایي چې د چا په خیرن نظر ونه لګي. نو د لونو د پاره دا ټولې خوشخبری دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه تاسو ته د ټولو نه غټه صدقه ونه خیم. او هغه سده صحابي وي چې ضرور وفرمایه یا رسول الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا هغه خور چې هغې ته طلاق میلاو شي یا کونډه شي، که هغه واپس راشي او ستا نه سوا د هغې څوک ګټې والا نه وي، نو په هغې باندې خرچ کول بهترینه صدقه ده. یعنی بیا هم داسې مه وایه چې دا خو ما وعده کړې وه او دا بیا واپس راغله او اوس د هغې سره بدسلوکي شروع کړی او خبرې ورته کوئ، لکه څنګه چې ډېرې لوڼه او خویندې د خپل وروڼو کره کښېني، نو د هغوی سره بیا ښه سلوک نه کېږي. نو که په دغه وخت کې هم تاسو په هغوی باندې خرچ کړئ، نو دا بهترینه صدقه ده. نو دا صدقه وګڼئ او کوئ یې، هغوی بوج مه ګڼئ. دا هم داسې وي لکه د الله تعالی په لاره کې چې ورکوئ. تاسو ته خو په کور کې په ناسته باندې موقع میلاو شوه او ورندار دې هم نه تنګیږي چې زما اندرور راغله، اوس مونږ څه وکړو؟ نو الله تعالی د کوم ځای پورې د دې وړې جینۍ په فیور کې خبره وکړه، تر دې چې که د وادو نه پس هم راشي نو هغه بوج نه ده. نو په دې عمر کې هم هغه بوج مه ګڼئ او د هغې په پیدا کېدو باندې هم مه خفه کېږئ. ځینې خلک جاړي او خفګانونه کوي لکه چې دا یو څوک دی، مبارکي هم نه ورکوي. تاسو به کتلي وي چې د زامنو خلک مبارکۍ ورکوي، د لوڼو په باره کې څه وایي چې زه خیر دی بل ځل به هلک وشي. آخر ولې؟ یعنی که په دې ځلو نه شو نو زه خیر دی بل ځل به وشي. نو الله تعالی به په هغه ورځ سوال کوي، د هر مظلوم په باره کې به سوال کېږي. او نن څومره ظلمونه کېږي، صرف د وړو جینکو سره نه، د ښځو سره هم ظلمونه کېږي چې هلته د هغې خبره نه اورېدې کېږي. او چې څوک ظلم کوي نو هغه سوچ کوي چې د دې شاته څوک دی، د دې څوک تپوس کول واده دی. که څوک خبره وکړي نو بیا ګورئ، نو هغو ته خپل لاس آزاد ښکاري. لیکن یو عدالت شته چې هغه ډېر لوی دی. په کومه ورځ چې هلته پیش کېدل وي نو بیا به پته لګي چې د دې شاته څوک دی. چې څوک کمزوری دی نو د هغو شاته د هغو رب دی. نن ډېر خلک وایي چې هی زما تپوس کول والا څوک نشته دی، زمونږ اورېدو والا څوک نشته او پته نشته، الله هم زمونږ نه اوري. نه، داسې نه ده. الله تعالی اوري هم، هغه ګوري او ویني هم، او هغه خبردار هم دی. ظالم دې منه شي، ګنې په هغه ورځ به د هغو بچ کولو والا څوک نه وي بیا.